په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربانه يم چې تخنیکي چارې طاهر روشن را سره پر مخ وړي. تاسو ته پر بیلابیلو امنیتي مسایلو راپورونه او مرکې لرو، خو د سر موضوع مو د افغانستان د سولې عالي شورا هغه څرګندونې دي چې هیلمندې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت په د دې لامل چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کې. په همدې اړه د طالبانو د عالي شورا له ویان ملا عبدالمنان یزي سره هم مرکه اوریدلی سي. خو په سر کې د معمول سره سم خبرونه لرو. نړیوال خبرونه به وروسته راسي. لومړی ناجیه صاپی د افغانستان اړوند مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د ولسی جرګې رئیس وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي، او یو شمیر سیاسي ګوندونو د نامنیو په زیاتېدو پر حکومت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د الکترونیکي تذکرو ویشل ضروري امر دی.
توزیع تذکره الکترونیکی یک امر حتمی و مهم برای اصلاح انتخاباتی، یک چیز انکارناپذیر است که باید این پروسه را هرچه عاجل آغاز بکنند.
نوموړي وویل هر څومره چې ژر امکان لري باید د الکترونیکي تذکرو ویشل پیل شي، خو اجرایه ریاست له دې مخکې ویلي چې د الکترونیکي تذکرو لپاره ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملې کې د پغمان ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ جنایي امیر دوران محمد خان وژل شوی. د حمله نن غرمه مهال د پغمان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. یو شمیر سیاسي ګوندونو د ناامنیو په زیاتېدو، بیکاری او له هېواده د ځوانانو د وتلو په اړه د حکومت په چوپتیا شدید انتقاد وکړ. د دغو ګوندونو استازیو د مدني ټولنو ادارو نن په یو خبري کانفرنس کې خبرداری ورکړ که چیرې د دغو مواردو ته حکومت پام ونه کړي په دې اړه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي، که څه هم د غنیخیل ولسوالۍ چارواکو په دې اړه نه دی ویلي، خو د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ویلي چې دغه کسان تېره شپه وسلوالو طالبانو د غنیخیل ولسوالۍ د ګولۍ په سیمه کې وژلي دي. بل لور ته د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده. د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې شپږ رضاکاران ټپیان شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخوانی دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې سوي. پلازمینه دوشنبه د دفاع پخوانی مرستیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې د ځانګړو ځواکونو د الفا په نامه واحد یو قومندان ډګروال رستم اماکیف د تاجکستان د پلازمینې په ختیځ کې پرامیت غرونو کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د ځانګړو ځواکونو یو بل جنګیالی هغه وخت ووژل سو چې پرون ناوخته جګړه پیل سوه. د کورنیو چارو وزارت دوه سرتیری هم د راپور له مخې ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو تاجکي څانګه د تاجک چارواکو له خولې وایي چې عبدالحلیم نظرزاده ته وفادار 40 جنګیالي د عملیاتو پر مهال نیول سوي، وژل سوي او شاوخوا 100 کسان یې نیول سوي دي. تاجک چارواکو نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4 پلازمینې دوشنبه ته نږدې د وسلو پر زیرمه او د پولیسو پر یوه حوزه په حمله کې د په لاس درلودو تورن کړل. په دغو حملو کې د 9 پولیسو افسرانو او 12 مشکوکو سختدریزو په ګډون 26 کسان وژل سول. هغه پنا غوښتونکو چې غوښتل یې له سربیا څخه لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ننوځي، له هغه وروسته چې هنګري پر مخ خپل سرحدونه وتړل، اوس د کرواتیا خواته روان سوي. د سربیا رسنیو ویلي چې لږ تر لږه 10 بسونه چې پکښې پنا غوښتونکي سپاره و نن د سربیا او مقدونیا ترمنځ له پولې څخه د کرواتیا سرحد ته رسېدلي دي. د رويټرز خبري اجانس یو کمرمن لشتر لژستل په ناغشتون کې لیدلی چې د اروپایي اتحادیه غړي هیواد کرواشیا ته د جوارو له مځکو څخه تیرېدل. د کرواشیا پولیسو د پناهغوښتونکو لومړۍ ډله راټوله کړې او د نوم ثبتولو په مقصد یې له ځان سره بیولې ده. پرون هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او پناهغوښتونکي یې بندې کړل. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وژغېږي چې له مخې یې 160,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده د ټولنې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ونه توانېدل یو توافق ته ورسیږي. د اروپایي شورا په تیره غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړ چې له مخې باید د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو په منلو کې ځانګړې ونډه واخلي. چک جمهوریت، سلوواکیا او هنګري چارواکي د اروپایي کمیسیون د مشر له دې وړاندیز سره چې د کډوالو په منلو کې د اجباري ونډه واخلي مخالفت کوي. واشنگتن روسیه ته خبرداري ورکړې چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت څخه دریز ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته چې کرملن د نویو هڅو لړۍ پیل کړه ترڅو د سوریه جګړه ځپلې ولسمشر بیرته پر خپل عادي حال کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته پرون پر تلیفون وویل چې امریکا د سوریه د ولسمشر په اړه خپل دریز نه دی بدل کړی چې دغه ولسمشر باید له خپلې دندې لرې سي ترڅو نور سیاسي ګوندونه د دغه هیواد یعنی سوریه څلور کلنۍ کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد خپله ونډه ولري. بلخوا بیا کرملن وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. د کرملن وایي دیمتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی چې په ځانګړې توګه له خپل سیال باراک اوباما سره. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین شایي په نیویارک کې له یو بل سره وویني خو نوموړې دا تایید نه کړه چې دا کتنه پلان سوې او که نه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د وروستي ځل لپاره د تیر کال 2014 په نومبر کې په پیکینګ کې د آسیا پسیفیک اقتصادي د سرمشریزې پر مهال له یو بل سره کتلي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د سولې عالي شورا له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت د سولې خبرو د پرمختګ په لور یو ښه اقدام بولي. د دې شورا یو غړی محمد امین وقاد وایي
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لاره باندې، د صلح په لاره باندې سفر پیل کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د عالي شورا ویاند وایي چې دغه بیعت به د شورا دریز بدل نه کړي.
نو دا اختلاف د چا په وتګ یا په راتګ باندې نه، د بین نه دي تر هغو چې د علماو آخري فیصله نه شي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره ناوړه چلند هغه څه دي چې په یوه ځانګړې راپور کې کتنه ورته سوې ده. د یوې مور ږغ چې زوی یې د دې د سترګو په وړاندې وژل سوی دی.
بنا ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیوتلو او لال یې کړ او بند یې کړ، خوی خوارۍ مې په بل بچي تېرې کړې.
نو راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او هم د مخکښو ښځو دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ. دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري په tamudazadiradio.com ورته د خبرونه لمرنی مطلب ته د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي هیله مند دي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لمن چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي د دې شورا لوړ پوړي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په حل کوم اعتراض نه لري خو هیله ورکړه چې طالبان نور باید د سولې خبرو ته حاضر شي په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان تر سیمه ییز او نړیوال فشار لاندې دی او دې ته مجبور دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات حل او د سولې خبرو ته چمتو کړي تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو
که څه هم معلومه نه ده چې د ملا عمر د کورنۍ له بیعت سره به د طالبانو نوی رهبری له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي او کنه خو د سولې عالي شورا یو شمیر غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر حل اعتراض نه لري خو غوښتنه یې وکړه چې دا ډله باید نوره جګړه بس او د سولې خبرې پیل کړي ښاغلي وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي او ملا اختر محمد منصور باید د پخوا په څیر د سولې خبرو ته مخه کړي
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي شجاعت وکړي د دیانت په لاره باندې د صلح په لاره باندې سفر پیل کړي دلته به ډېر قدر وشي ډېر استقبال به وشي نو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې د ملا اختر محمد په غیر رسمي مشرتوب کې د سولې پروسې په یو شکل د اشکالو ترتیبېدلې رسمي مسؤلیت کې هم د پروسې باید تقویت پیدا کړي او دې ته دوی مخه کړي موږ وایو که جنګ نه بدوي خو د سولې لاره مه بندوئ راځئ چې د سولې خبرې جاري وساتو
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور ملا عبدالمنان اخوند د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی د طالبانو په خبرپاڼه کې د ملا عمر د ورور او زوی له قوله ویل شوی چې د بیعت د ځنډ لامل یو ښه مصلحت و چې د خیر نیت پکې نغښتی و دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر لپسې راپورونه خپاره شول او ان دا چې له طالبانو جلا شوي قمندان ملا منصور دادالله د طالبانو نوی رهبر آی اس آی ته په همکارۍ تورن کړ بل لور ته د ملا عبدالمنان نیازی په نوم د طالبانو یو بل پخوانی چارواکي ویلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري ورته د منلو نه ده دا چې ولې د ملا عمر کورنۍ له اوږده ځنډ وروسته د طالبانو نوی مشر ته بیعت وکړ په دې اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داود وایي پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی او دې ته مجبور شوی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم او د سولې خبرو ته یې کینوي
په دې ورځو کې لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ ګورو د امریکې چین جرمني هیوادونه پاکستان سره ډېر زیات تګ راتګ کوي او د پاکستان غواړي چې هر څومره زر طالبان باید د افغانستان دولت سره مذاکرات تکینی په دې اړوند لکه څنګه چې امریکایانو په دې ورځو کې ډېر زیات په دې مسله کار کړی دی او تګ راتګونه دي نو دا ښکاره کوي چې پاکستان هم د دې لیواله وو چې طالبانو کې یو واحد زعامت رامنځته کړي
د ملا عمر د مړینې له خبر څخه مخکې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری کې د سولې مخامخ رسمي خبرې وکړې او دې خبرو افغان ولس د سولې راتلونکي ته هیله مند کړ خو د سولې په بهیر کې د پاکستان نه همکاري بلاخره ولسمشر اشرف غنی په غوسه کړ او وی ویل چې نور به افغان حکومت د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له پاکستانه به د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي سیاسي چیرونکي بیا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته د سولې خبرې امکان نه لري او حکومت ته پکار ده چې بیرته له پاکستان سره د باور فضا پر رامنځته کولو اړیکې ښې کړي
دوستانو د سولې د عالي شورا څرګندونې مو واورېدلې بل خوا د طالبانو استازي وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د طالبانو د عالي شورا دریز بدل نه کړي او دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو په اړه به پخپله د طالبانو عالي شورا پریکړه کوي په دې اړه زموږ همکارې فرشتې نګه د ملا عبدالمنان نیازي سره چې ځان د طالبانو د عالي شورا ویاند بولي مرکه کړې ده او په سر کې ملا منصور ته د ملا محمد عمر د کورنۍ د بیعت د اغېزو
پښتانه افغانستان ملي امارت عالي شورا چې د منصور د ټاکنې مخالفت کړی دی هغه د دوی د کورنۍ د مشورې د مخه دا دایر شوې تشکیل شوې ده او اوس هم په خپل ځای ده د دې شورا او تسلیم ټول د علماو په اختیار کې ده علماو ته اختیار ورکړل شوی دی او په دې کې علما څو ورځې ته لګیا دي. نو دا اختلاف دا د چا په وتګ یا په راتګ باندې نه د بین نه دي تر هغو چې د علماو آخري فیصله نه شوې.
تاسو ما ته ویلی شئ چې ستاسو په شورا کې اوس څوک څوک شامل دي؟
زموږ په شورا کې مشهور خلک چې د امارت اسلامي افغانستان هغه کلیدي خلک دي. په هغو کې ملا محمد حسن رحماني دی چې د کندهار والي وو، ملا محمد رسول اخوند دی چې د نیمروز والي وو، ملا عبدالرزاق اخوند دی چې د وزارت داخلي او د ایران والي وو، د شمال د ټول شمال د نظامي مسؤول وو، او په دې کې کریم اخوند ذاکر دی چې د شمال د قطاعاتو مسؤول وو، ملا عبدالروف اخوند دی د خوست والي وو، ملا احمد جان اخوندزاده د غزابل والي وو، نادزاری اخوند د هلمند والي وو. په دې کې تقریبا په رسګونو نور قمندانان، نظامي قمندانان په دې نظام په دې شورا کې موجود دي. نو د دې شورا اختلاف په دې باندې سوی دی چې دا کومه ټاکنه چې د منصور صاحب د خواسوې ده، دغه پتو دغه خلکو ته چې زموږ سره په دې امارت او شورا کې موجود دي دا انډول نه دي. دا خلک تقریبا تر ډېر مستحق دي په دې کې چې د انساني امارت زحمت پیدا غوښتي. نو په دې خاطر دا اختلاف وو، دا اختلاف چې دی اوس فعلاً په ځای دی، اختیاري علما ورته ورکړی دی، علما په کار لګیا دي.
ستاسو شورا مخکې دا غوښتنه کول چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د دې د پلار په ځای د ملا عمر په ځای تاکنه وشي، اوس خو ملا یعقوب په خپله د ملا منصور بیعت کړی ده. نو اوس تاسو څه فکر کوئ چې اوس د طالبانو مشري دپاره څوک باید وټاکل شي؟
د دې راتلونکي د تعین او د سرنوشت معلومولو دپاره هم اختیار بیا علماو ته سپارل کېږي. دا علما تر موږ ډېر خواخوږي د دې نظام مسلې، د اسلامي امارات سره هغه نه غواړي چې طالبان نظام خراب، نو هغه به خامخا دا تصمیم نیسي چې مثال په چا باندې افغانستان په چا راټولېدلی شي. او علما د افغانستان د ټولو علماو خبره پر چا باندې ډېره موثره ده، او څوک خبره مني دا څوک علما انتخابي او هغه به د دې زحمت په سر باندې راولي.
د ملا یعقوب د ملا عمر زوی د منصور د بیعت نه د دې دلیل د دې وجه څه کېدای شي؟ دوی اول اختلاف وکړل او بیا اوس بیعت کړی ده؟
نه، سره خپل موجود دي، دوی در پرون نه پوهېده خبرې کولی چې د منصور د دغه لیاقت رسه چې په دا کال دي د دوی د خولې مرزله اعلان ویدله. د دوی د خولې څه مدام اعلان ویدله چې په دوه نیم کال کې زموږ سره داسې کړي هغه نه ده پر ځای کړي. نو په دې خاطر باندې دا سړی دغه واد نه دی. دا دلایل د دوی سره دي، دوی دوه نیم کاله نور هم د ده سره ژوند ګزاره کړې ده په امیر المؤمنین د مرګ څخه وروسته. نو د دوی خپل سره دلایل موجود دي چې دوی د څه وجه تقریبا مخکې مخالفت کولې اوس ورغلي دي.
د طالبانو د علي شورا ویان ملا عبدالمنان نیازی وی چې وایي ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت د طالبانو ترمنځ اختلافات نسی بدلولای، او د پوینا د دغه شورا دریز لا تر اوسه هم پر خپل ځای دی. تر ویلاندې وقفې وروسته بیا هم راپورونه دغه عمر کو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو لکه چې مخکې په راپورونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا د خوشبینۍ په اړه مو راپور واورېدی چې وایي کېدای سي طالبان د سولې خبرو ته راسي. دا راپور په داسې وخت کې خبرېږي چې په افغانستان کې لا هم د ناامنیو راپورونه ډېر دي. د بېلابېلو ولایتونو تر څنګ یو هم د روزګان ولایت دی. د دغه ولایت څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او درنې جګړې پکې دوام لري. ځایي ولسي مشران وایي چې ډېری سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغوی ته درنه مرجو پلاړولې ده. محمد صادق رښتنی له کندهار په دې اړه نور جزئیات راکوي.
روزګان چې د تیرې سمدې رئیس د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سره مخ دی، دا مهال په څلورو ولسوالیو کې درنې جګړې روانې دي. خاص روزګان چې نارتو سراب او شهید اساس هغه ولسوالی دي چې دا مهال یو شمېر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې. د روزګان قومي مخور وایي چې په خاص روزګان او سراب ولسوالیو کې پولیس د وسلو او مهماتو د کموالي له امله شاتګ ته اړ شوي او امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي. د روزګان د ولایتي شورا پخوانی مشر امان الله هوتکی او د دې شورا پخوانی مرستیال جان محمد پوپل مرکزی او ولایتي اداره تورنوي چې امنیت ته توجه نه کوي او نه هم د جګړو په سیمو کې بندو خلکو ته امر ستر سوالای سي.
راټول شوي چې یعنې مکه مرکزي ادارې د ولایت قمندان د امنیې والي صاحب د اردو قمندان د لوا د
دغه قومي مخور وایي چې په یادو ولسوالیو کې طالبانو خلکو ته د هغوی سره د ځای کېدو وړاندیز کړی او که خبره ونه مني په مرګ یې ګواښلی دي. دوی مرکزی اداره متوجه کوي چې د روانو ناامنیو مخنیوی وسي. ځایي چارواکي بیا روان امنیتي حالت د دولت په ولکه کې بولي او دا ډول امنیتي تهدیدونه عادي خبره بولي. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان وایي چې په ډیرو سیمو کې وسلوالو جنګیالیو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د نوموړي په خبره چې د ترین کوټ او چنار تو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره یې خلاصه کړې او د امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې یې زیاتې کړې دي. د روزګان او هلمند جګړې د تیرې یوې میاشتې راهیسې دوام لري. د روزګان قومي مشران وایي کله چې په هلمند کې پر طالبانو زور راسي نو روزګان ته مخه کوي.
دوستانو د روزګان د امنیتي وضعیت په اړه مو راپور واورېدی. مخکې تر دې چې په د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د فعالیتونو او د خلکو سره د ناوړه چلند په اړه راپور ځانګړی راپور واورې، بیا هم د هلمند ولایت پر امنیتي وضعیت پاتېږو. د هلمند ولایتي اداره وایي د کجکي ولسوالۍ د برېښنا بند د خوندیتوب لپاره تازه دم افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د هلمند د ټولنیزې شورا ځینو غړو خبرداری ورکړی و چې وسلوال هڅه کوي کجکي ولسوالۍ ونیسي او د برېښنا د تولید بند ویجاړ کړي. ویل کېږي د کجکي ولسوالۍ له مربوطاتو کې په مربوطاتو کې درنې جګړې هم سوي دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې د هلمند د والي له ویان عمر ځواک څخه په سیمه کې د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو هلته خپل بریدونه کړي دي. تر دې دمه پورې تېره ماښام هم هلته بریدونه روان وو، خو خاص قطعات هلته رسېدلي دي، ساحې تر کنټرول لاندې نیولې دي. فعلا هم په هغه ځای کې کوم خاص قطعات رسېدلي دي، هغو وضعیت نورماله کړی دی. هغه ساحو کې چې ډېر شدید جنګ و هغه ساحې تر کنټرول لاندې فعلا نیول شوي.
ځواک ته په د ولایتي شورا ځینو وکیلانو خبرداری ورکړی چې دغه ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده او وسلوال توربینونو یا بند ته نږدې سوي دي. تاسې څه وایاست د دغو شکایتونو په ځواب کې؟
تر دې دمه خو وسلوال مخالفین په هغه ځایونو باندې چې حملې کړې وي، موږ د منو چې هلته حملې شوي وي، جنګ شوی و، جنګ شدید جنګ شوی و، خو بیا هم افغان ځواکونه په هغه ځای کې چې میشت دي، په هغه ځایونو کې دي، فعلا هم په هغه ځایونو کې دي. نور قطعات هم د دې لپاره چې باید ساحې تر پوښښ لاندې ونیول شي تر څو وسلوال مخالفین ډنډ ته او یا هم نورو ساحو ته تاوان پېښ نه کړي، په همدې اکله باندې خاص قطعات هم رسېدلي دي. او اوس دم ګړی هغه ساحو کې چې دوی جنګ کوي یا حملې پې کړې وي، په هغو ځایونو کې فعلا قوت پروت دی او پوره کافي قوت هلته شته چې خپل مخنیوی کوي، او همداشان تر څنګ یې خاص قطعات هم هغه ساحې ته رسېدلي.
په ځینو نتایج څو راپورونو کې ویل شوي دي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ځینې هوایي بمباري هم کړي دي. تاسې دا راپورونه تاییدوئ؟
بمباري شوي دي، تر دې دمه په دې اکله باندې چې بهرنیو ځواکونو کړي که نه، موږ دقیق معلومات په هغه کې نه لرو په لاس کې. خو بمباري شوې ده د افغان هوایي ځواکونو لخوا څخه په هغه ځای کې بمباري شوې ده، تېره ورځ هم شوې ده، مشکم شوی ده، فقط در اینو که چه وصله والا مخالفین و بریدونه کری و فقط در اینو پنبره شوید.
اول در نوزاد ولسوالی در سقوط خبر ورک ولسو، بیا در مساکله ولسوالی مثلا مخی تراغله کل افغان قواه وای چه دوی داغه ولسوالی نیولی ده و کل وای چه ولسوالی مدللاس و تلی ده. سو فکر که وای چه در هلمند شمالی ولسوالی تا ولی دست جنگون و مخی کرده ده ولی وصله وال پکش زیاد سیوی ده تحرکات داغه مسائل پده و شمالی ولسوالی که زیاد سیوی.
معلومه ده چې وسلوال مخالفین کله ناکله خپل تهاجمي بریدونه په ځینو ساحو کې جاري ساتي، چې هغه هم تاسو ته ښه معلومېږي چې هغه ساحې دي چې هغه ځای کې دوی خپله کولی شي چې بېرته د ساحې څخه په عاجله توګه بوځي او سبزیمه د سرسبزه منطقې دي. نو د دې نه معلومه ده چې په هغه ځای کې دوی خپله بریدونه په یو ځای کوي چې بېرته له هغه ځای څخه په تېښته بریالي کېږي. نو هغه ساحې چې اوس هم په هغه کې وسلوال مخالفین بریدون کوي هغه ساحې تاسو ته معلومه ده شمالي هلمند دغه سرسبز منطقې دي او کله چې بیا بریدونه وکړي وروسته له هغه څخه هغه ساحې بېرته ډېرې خوا بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې عملیات کوي او عملیات خپل جاري ساتي.
بل ځینې کسان ویلي دي چې په کجکي کې د جنگ د پیل هدف دا دی چې وسلوال غواړي بند ویجاړ کړي یا هم زیان ور ورسوي. د بند خوندیتوب لپاره څه چاره سنجول سوې ده؟
دمګړې خو کوم کتاب چې رسیدلی دي هغه هم همدغه هدف هم دی چې تر څو ټول ساحې په کوشش کې ونیسي خصوصا د بند ساحې.
د هلمند والی ویان عمر ځواکو چې وای د کجکي ولسوالۍ د امنیت ټینګولو لپاره سیمې ته تازه دم ځواکونه لیږل سوي او تدابیر ورته نیول سوي دي. دوستانو، لکه چې مخکې ژمنه وکړه، په دې وروستیو کې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه د داعش د ظلمونو په اړه ځینې رپورټونه خپره سوي دي. زموږ همکار شاه محمود شینواری سیمې ته ورغلی او د خلکو د وضعیت په اړه یې دغه ځانګړی رپورټ چمتو کړی دی.
مینا د عمر کې رانه ونیو او رانه بیاتلو او لالیا که او بندیا که خواره می په بل بچی تیری کړی
دغه ژړه او له درده ډک فریاد د هغه عمر خوړلو دی چې د داعش وسلوالې ډلې د دوی پر وړاندې ورته د بچیانو سرونه غوڅ کړل، کورونه یې ورته وسوځول او اوس ډک زړه په کنډوالو کې شپه ورځ خپل غم له ځانه سره ژاړي. نه یوازې دا سپین سرې مور او سپین ګیری پلار د خپلو بچو پر غم ژاړي، په دې ولسوالۍ کې په لسګونو نورې کورنۍ هم شته چې بچي د پلار او مېرمنې د خاوند غم ژړوي. د دې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د دوشنبې په ورځ اچین ولسوالۍ ته لاړو او د ولسوالۍ په انګړ کې د دغو ځینو کورنیو دردیدلي کسان راټول شوي وو. د دوی په څیرو کې د ظلم او وحشت کیسې لورای ښکارېدې. یو سپینګیری بابا چې لکړه په لاس د خلکو په منځ کې ولاړ دی، د عیشیانو د ده په مخ کې ورته د دوی سر غوڅ کړی. دی نه پوهېږي چې څنګه خپل درد راسره شریک کړي، ځکه هغه دومره ځورېدلی چې د خبرو پر ځای بس یوازې ژړا کوي. دې سیمې ته هغه دوه کوچني ماشومان هم راغلي وو چې پلرونه یې د داعش لخوا په بمونو الوزول شوي. دغه ماشومان په سرو سترګو وایي هغه ویډیو مو ولیده چې زما او د ده پلار داعشیان له سر څخه نیسي او پر بمونو کینوي. دوی وایي دا خلک موږ ټول پیژندل عام او بېګنا خلک وو. داعش ولې دومره ظلمونه کوي؟
نم پلار کام کی پاچه ده لو نور زمارات کی ونیچ کی وو بسن ده بی گناه یو وجل ده اول سوال چرا غز نو کختنه وکرا ده منگه رو گفتو
بیا از منگه توکان امتالا کرا کورون امتالا کرا لگیم چه
سا پلار سره سو
بامو من دیکن یو ریسی وو بی گناه ده بی گناه
اچین ولسوالۍ ته دا سفر دومره دردونکی و چې هر قدم وړاندې تلو خلکو به د داعش د ظلم یو نوې کیسه رامخې ته کړه. په همدې سیمه کې یوې کلا ته لاړو چېرته چې د داعش د ظلم نه راکړه شوې کورنۍ د خیمو لاندې ژوند کوي. دې کلا ته د ورننوتلو سره سم یو سپین سرې مور زموږ په لور روانه وه او له ځانه سره یې ښیراوې کولې. داسې برېښېدله چې د مورکۍ زړه ډک دی او غواړي خپل زړه د کمرې مخې ته تش کړي. دی ویل د عیشیانو رانه دوه زامن بوتله، د یوه زوی راته سر غوڅ کړه او بلې د پیسو په مقابل کې را خوشې کړ.
بنا ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیاتلو او لالیا که او بندیا که خواره مې په بل بچی تیری کړي. هغه هم د روپو په زور او د تاوانو په زور هم چورکۍ ګانې ورته یخي وي ډالې د خیره سره ورته ویل به چې په بمبوده کېنوما په چا څه تنګ سوي. هغه ټول خواجهله هغه نه او د یوه بچي مجل وغه
د زوی په درد کې دردېدلې مورکۍ هغه وخت د خبرو پر مهال بې حاله شوه چې ویلې وروره دا د مسلمان کار نه دی.
مان کار نه دی، دا د کافرو کار دی. وای دا د کافرو
کار. ومو غوښتل چې د دوی کلو ته لاړ شو چېرته چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. آیا رښتیا هم دې خلکو د جنت په څیر ښکلې درې د داعش د ظلم له امله پرېښي؟ د همدې موضوع د لا برسېره کولو په خاطر د عدلخیلو سیمو په لور روان شو. اوس هم په دې سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. په دې ځایونو کې کورونه خالي دي، د ماشومانو د لوبو پر میدانونو سپیرې خاورې پرتې دي، بس یوازې د وهم او ظلم چوپه چوپتیا خوره ده. د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیر او د روغتیا برخې یوه ډاکټر راته په سیمه کې وویل چې په هغو سیمو کې چې داعشیان فعاله دي هلته ښوونځي او کلینیکونه بند دي.
کلینیکونه بند شوي دي، دلخیلو کلینیک سټاف چې دی هغه ټول زموږ ته راغلی دی. سټاف دا کې اوس مشکل موږ نه لرو، پوره سټاف موږ لرو او کوم مواد چې موږ ته دوا راکوي هغه انشاءالله موږ کافي ده. خلکو ته ورکوو چې کوم ورته زموږ ضرورت شي نو موږ د خپل محسنونه غواړو د وخت وخت را رسوي.
څو کلینیکونه بره بند شوي دي؟
بره تقریبا یو مامن کلینیک، شډل کلینیک، ادل خیلو کلینیک د باندر کلینیک دا د سیفل حال بن شوی
شپک بابا خونځی چې ما مخکې یادونه وکړه د مامون په دره کې د همدغه خلکو د نشتو نو د دغه وسلوالو جګړو له امله تړل شوی دی او دا چې مثال نور هم یو تعداد خونځیو باندې نور هم دغه نامنۍ تاثیر کړی دی
د اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپیژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد وویل چې د دې سیمې ولسونه د وسلوالو لخوا ډیر زیات ځورېدلي او ویویل چې د ولسونو په ملاتړ به دغه ولسوالۍ له داعشیانو پاکه کړي
چې دغه کومه سیمه کې موږ ولاړ یو دغه پورته غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده او د پیخي دره ده دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي دا د داعش پوستې دي دی خواته د بر دی لاسته چې دی دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي دواړه ډلې ګرځي او هغه پورته دره چې ګوري هغه د مامون دره معلومیږي دې ته موږ تصمیم لرو چې زه راغلی یم د قامونو او د دې خلکو د قامونو د ولسونو په خوښه باندې به انشاءالله ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو
دوستان په دې سره ورڅو د خبرونې نیمایي ته 2:10 د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز سره
د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي د کندهار په تختې پل ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر موټر د سړک غاړې ماین چاودلی او پکښې شپږ رضاکاران ټپیان شوي دي د اورزګان په چینارتو ولسوالۍ باندې سلګونه کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو حمله کړې او جګړه روانه ده په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې شوي هغه پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له سربیا څخه لوېدیځ اروپایي هېوادونو ته ننوځي له هغه وروسته چې هنګریه پر مخ خپل سرحدونه وتړل اوس د کرویشیا خواته روان شوي دي د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د ډسمبر د میاشتې په 2 نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي واشنګټن روسیه ته خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري او کریملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني
له ملالۍ بشیر څخه په مننې سره د سید کمال شاه عارف څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو
د سوداګریزو منازعاتو د حل د یو مرکز نوی راپور شي چې په افغانستان کې شاوخوا 6% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي د دغه راپور له مخې د افغانستان له اتباعو څخه 9 میلیونه کسان نسي کولی چې د میاشتې $25 یا 1255 افغانۍ وګټي او خپل ژوند مخته یوسي راپور وایي چې 10.1% په سلو کې د مرکز کابل 23.5% په سویل 15% په ختیځ او 9.5% په شمال او 15.4% په لویدیځ کې خلک د فقر له ستونزو سره مخ دي په داسې حال کې ده چې لدې مخکې هم په افغانستان کې د بیوزلۍ له امله د خلکو د ستونزمن حالت په اړه راپورونه خپاره سوي دي په کابل کې د لویو او کوچنیو پانګونو د ودې په هدف یو ورکشاپ نن جوړ سو دغه ورکشاپ چې د کابل ښار په یو خصوصي پوهنتون کې جوړ سوی و د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو او یو شمېر نورو چارواکو ګډون پکې کړی و د دا کانفرنس هدف د تکړه ځوانانو د اقتصادي ودې په هدف د نظریاتو وړاندې کول او د سوداګرو د وضعیت ښه کول و د دغه ناستې ګډون لوول چې د افغانستان د صادراتو 9% د کوچنیو سوداګرو تولیدات تشکیلوي او باید هغه ته لازمه توجه وسی دغه ورکشاپ د افغانستان د سوداګریز بانک او سوداګری خونی په مالی لګښت جوړ شوی و افغان اقتصادي کارپوهان له پاکستان سره د ورستي سوداګری د ستونزو ورسته اوس د هیواد اقتصادي وضعیت خوشبینه دي د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل دغه وضعیت به له پاکستان د بې کیفیت توکو د وارداتو مخه ونیسي شاغلی کومکی زیاته کړه چې له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو کمرنګ کېدل به د دې لامل سي چې افغانستان خپل سوداګریزي اړیکې له نورو هیوادونو سره شیکړي او د نورو هیوادونو څخه با کیفیت سوداګریز توکي وارد کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثر پوړاندې په دې ډول بدلی شي یو امریکای ډالر څلور شپږ افغانۍ شل پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو پونډ اووه نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ نوي پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ دېرش پوله، زر ایرانی تومان اتلس افغانۍ پنځه دېرش پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه دولس افغانۍ.
تاسو زموږ غږله سادي راډیو خاوري دوستانو، د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شزي دي چې لږ وروسته به یواوري، خو تر هغه دمخه لکه چې تاسو هم خبر یاست، پرون سه شنبه ازادي راډیو تکړه خبریال جنقه الکوزي د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د هغه د مړینې په غبرګون کې ځینو اوریدونکو موږ ته غږیز پیغامونه استولې دي او خپل د ډاډګرنې مراتب یې څرګند کړي دي، چې د بېلګې په توګه ځینې پیغامونه تر اورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
السلام علیکم، ایاز زکیم د پکتیا نه. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار چانه کال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي راډیو کارکونکو او د دې مینوالو ته وړاندې کوم. واقعا لکوزی صاحب د بیان ازادي او د ژورنالیزم لپاره لوی زیاده، خلک د دې په مینه ډیر خفه دي. اول خو مات تمره درد رسوله، لکه څومره چې دی کورنۍ غړي مړینه سړي د درد رسوي. مثلا دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي، الله سامان.
زه تاریخ پښتون یم، د جوزجان څخه سر په تماس کې. موږ پرون په خوښنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی رضی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد او دا ولدته د خدای خدای سره اجر عظیم غواړم، او د کورنۍ ته د بازماندګانو ته د دوستانو ته خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د ژورنالیستانو سره د سره کار کړی او هغه ته صبر جمیل غواړم. باید د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور پر ریاستونو کې باید د مرحومي فاتحه واخیستل شي ترڅو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام. قاری صاحب پښتون یم، ساز دایمي همکار.
بله السلام علیکم. په ډیر تاسف سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوستا او موافقه خبریال جان آقا الکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې. نو زه د جان آقا الکوزی محترمې کورنۍ سلام همکارانو او ټولو خبریالانو ته تسلیت وایم، او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا الکوزی ورور ته جنت فردوس غواړم. ډیر زیات خفه یم او زه ډیر زیات یو مینوال وم د دې د خپرونې، خاص کر چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې کومه تفسیره به وړاندې کوله. نو واقعا داسې خبریال به زموږ په هیواد کې هیڅکله هم بیا پیدا نشي، او د تشه به موږ هر کله محسوس کوو. محمد فهیم نورانی نابینا یم، تاسو ورور.
السلام علیکم، معلم محمدی د کندهار نه ډېر خوښه سره په تماس کې. زه د مهوا الکوزی په مرکز ډېر خوښوم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته تسلیت فون کوم. د کندهار ولایت په زما نوم نور احمد، په ټولو اورېدونکو ته کوونکو ته تدوه وکړي. دغه د ډېر لږ کال د چې موږ کومه د غوړې دی موږ خوښوم. السلام علیکم، زما نوم نور احمد دی، کندهار ولایت څخه سر په تماس کې. زه د جنرال کوزی عمر ډېر پښینم. زه د ټولو اورېدونکو سره دا غواړم چې دوه ورته وکړي او ختمونه چې وکړي. زموږ یو تکړه همکار د ازادي راډیو چې د مخ هم درلودې اوس نشته، نو موږ دوه یې غواړو.
زاج پیزلان د پاره پله د کیسارو د سوالت خبره کوم. د جنرال کوزی په مر باندې ډیر خوشاله شو. د د کورنۍ او ټول دوستانو ته د زادر د کار کوم کو د افغانستان ټول خلکو ته تسلی وایو. خدای پاک دې دې پر دې جنت وګورځي.
علي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د کندهار د شهر څخه یو تن د بنا سپسي رقم چې کوله د فاره د جناغال او کوزي د لوی خدای د دربار څخه د مخترت او د بخښنې لکه په ټکلي دي چې لکه څنګه چې رسنۍ زموږ هم فکر لري په هر وخت موږ په دې په هم او خوشحالیو کې باید ټول معلولین ګډون وکړو. زه د لوی خدای د دربار څخه هیله کوم چې ټول مغفرت بخښنه وشي، او دا هیله لرم چې د افغانستان ټول ولس د رسنیو تر شا ودرېږي، ځکه چې د بېوزلو او بېچارهګانو ستونزې او مشکلات یې هر وخت تر مشرانو پورې زموږ ته رسولي دي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زات الله جامین زابل ولا د شډول صلی الله علیه و خدای کوم. زه په دې د جنګل کوزي د او پات زلو سره د خوشنې سم او د جنګل کوزي د کورنۍ او د زړه رادیو همکارانو څخه د خدای په کلو دربار څخه د جمیل غواړم د یو وخت ځایو د جنګل کوزي ملنه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشرو حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب، شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، که د ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتي او طبي حقوقو څخه ده، او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچېره دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچېره یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کم تصمیم نشي دا عملی کې، دا په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچېره د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریف ده د ازادي ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، من ویلای شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلای شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه لپاره په خپل اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډېر مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه سوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه یې کړې ده. او د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده چې درې څلوېښتمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوې او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې د یو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم دی ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیمه پرته چې هغه د ده په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او د هغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي کنه، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي، بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوی ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه.
و بند لرو مرد حکومت خواهش لرو چې مرد و بو بند بس
لرو ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې اتباع دغه اصل ته یعنې دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه ترجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپله دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي کچیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق باید دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپله خوښه باندې د ترسره کړي دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې خپله د زده کړې رشته تعین کړي دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد ګشت ګذار ولري دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور و پلار سره وګوري څنګه خپله د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړې مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صافی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي نو دغه معنی پیدا کول دغه په منځ کې خند کېدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم کوم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپله خوښه وکړي خپل تصمیم په خپله خوښه وکړي هغه کار چې زړه غواړي ترسره یې کړي هغه کارونه چې نه غواړي څوک یې په جبره نه هغه عملي نه کړي هغه رشته چې دا غواړي په خپله خوښه یې باید ولولي نه بل څوک ورته وایي ځکه چې د دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي که چیرې په خپله خوښه اوسي په خپله اراده اوسي انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلام ملسه
مخکخه خزي
السلام علیکم احمد شبریم د مخکخه شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورسو لیلما نوری په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالې لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړی دي په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی له اخلي نوری سره د مخکښ شوزو په پروګرام کې خبري کړې دي
تقریبا پسې چې دفتر کې د درو کال لپاره ما هلته وظیفه اجرا کړې ده د استاد په صفت باندې بیا وروسته په برق موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سوپروایزر په صفت باندې کار ترسره کړی دی او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده او انتخابات دفتر کې په دې کې په څو پروسو کې ما کار ترسره کړی چې د ښځو لپاره د کارتون ورکول همدارنګ د عامه پوهاوي پروګرامونه د شپږ میاشتو لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار ترسره کړی و همچنان د دوو کالو لپاره د نړیوي پروژه هغه کې ما کار تر سره کړم. د دوو کالو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سی په بښک پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړم. همدارنګه د شته وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالي کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالي کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوی وو، د موتیزست د حقوقي پروګرامونه وو، همدارنګه د زراعتي پروګرامونه، مالداري په بښک کې وو، مالداري خصوصو بښنه وو، د چرګانو فارم وو، او تر څنګه په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه وو. همدارنګه د امانګي په بښک کې موږ په ولسوالي کې د شوز سره کړنستلو او د دې مشکلات مشه ټولول هغه مضبوط ارګان ته مشتسول او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړل چې شله سره ورن مشتلو د شوز غشتنه دا او چې موږ غواړو چې مشتب عرفي پروګرامونه دایر سي هغه د دې مشکلات حل سوي د دې لپاره عرفي پروګرامونه سوي د مشه مثالونه هم لرو. همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره موږ هغه د مریضان څخه پوښتنه کوو او د دوی هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر وخت اورګان ته رسو. همدارنګه په معرف ریاست کې فعلا موږ د ونجونو سره ګورو کچیر د دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکله تر ادارې پورې رسو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل اورګان سره کوم مشکل ورلري د دې هر وخت اورګان ته مشکل لرو تر ځای چې الفي د شوزه د بهبوت لپاره په نور بخښونه کې لکه د شوزه تشویق کول کال لپاره ځینې شوزه چې دوی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دوی تعلیم ته رسېدل دوی سره موږ کښېنستلو خبرو چې دغه سالور حق لري چې تعلیم وکړي، دا باید مکتب ته ولاړ شي او هغوی ته موږ قناعت ورکړ دي شم دغه کوم ښه مثالونه موږ لرو. تر څنګه هغه کورنۍ چې فامیلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو موږ خپل تقریبا هغه موږ حل کړی دي او دوی موضوع هټ په ډېر خوشحالي سره حل شوی دي.
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا را ته وایاست دغه څه ډول پروګرامونه وو او د ښځو په ژوند کې څومره اغېز رامنځته کړي؟
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ورته وایو د کوچنی تجارت لپاره د څه چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار مربع ټریننګ هغه زده کړو ورته ورکول، دوی بیا وروسته دوی یعنی خودکفا سو دوی وکولای شو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو، دغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او تر څنګ روب جوړ کړي دوی بازار ته عرضه کړي. دا پروګرام لا ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشش کار کړ او ډیر ښه سو او د شوز پر ژوند باندې ډیر ولې تغییر راوړل په دا خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل اقتصادي چارو کې وند وخلې کار چې دا پروګرام څخه ورسره دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسای کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسه کول.
تاسو یادونه وکړئ چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مهم ځین پروګرامونه جوړ کړی دي، دغه څه ډول پروګرامونه وو؟
دا تقریبا ځین پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه وو چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکي او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه باندې مختوي وسی. د دې تر څنګ باندې موږ د خپل د عامه پوهاوي د انتخابات په باره کې هم چې موږ 200 300 شوزو یو ځای سره غونډ موږ جوړول، په دغه غونډه کې دوی ته عامه پوهاوي مور کول دا خو دغه موږ هغه عامه پوهاوي د انتخابات په باره کې شو دا په شار کې.
تاسو یادونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځو ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي، مثلا سره ول ستونزې او بیا تاسو دا لچا سره شریکوي؟
موږ کله چې د انجونو څخه د دې هغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دغه ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي، که په ریاست معرف کې مربوط کیږي هغه ته رسو او که چیرې په خپل اداره کې وي هغه ادارې ته رسو تر څو چې د ستونزې حل شي. موږ یو ښه مثال لرو، یو مکتب ته ولاړو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو کوله د مدیر سره، خو بیا مشکل مو غوښ ریاست معرفت اول سوال تو سوچ دی راغله د دې سره خبرو کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل ډیر عمده وو او د دې ضرورت هم ډیر وو دا مشکل مش خپل ریاست سیاست ماته او تر څنګه کار مجتمعي ته ور سوال تو سوچ دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنه لپاره یو کودکستان جوړ شو او د دې مشکل حل سو
په کندهار کې لیلما نوري د ساجر اډور خبريال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو